سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېری تاسو مخه کلاساته رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپا د عدالت محکمه نن جمعه پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې هیوادونو ته اروپای ټولنې هیوادونو افغان خوځو ته د هغوی د ملیت او جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د اروپای ټولنې سترې محکمې په دې پریکړه کې ویلي د دې ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي حق لري پرته له دې چې پر یوې افغانې پناه غوښتونکي دا ثابته کړي چې هغه به خپل هیواد ته د ستنېدو په صورت کې له خطر او ځورونې سره مخامخ شي او کنه پناه ورکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ښځو په ګډون په یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه په جرمني کې افغان کډوال د خپل بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. جرمنی څو نه وړاندې اته ویش افغانان چې د دوی خبره مجرمینو بیرته افغانستان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په موخه په پلازمین اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا ځواکونه د شانګهای ناستې د امنیت د تامین په هدف سر له شنبې د روانې میاشتې تر 18 نیټې په اسلام آباد کې ځای پر ځای کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا ځواکونه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف تر منځوري وروسته چا پاوز او رینجر ځواک به هم پکې شامل وي اسلام آباد ته د امنیت د ټینګښت لپاره وربلل کیږي. ټاکل شوی د شانګهای د همکارۍ سر مشریزه د اکتوبر پر 15 مو سم اسلام آباد کې وشي. بل پلو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چاته به د مظاهرې لپاره اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له پلویانو غوښتي چې د نورو هیوادونو استازي پاکستان ته راځي نو ځکه د مظاهرې نه کوي. تحریک انصاف ګوند د خپل زندانی بشر او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو په موخه نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې د مظاهرې اعلان وکړ. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د وینا درې خطبه په ترڅ کې پر اسرائیل او د سه شنبې د ورځې توغندۍ سپراخ بریدونو ته اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړ توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه کارتیاوي پر اتلونکي کې به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل ده چې خامنه‌ای عامه خود باور کوي. او د هالنډ د حکومت اپوزیسون د واکمن خیړ خوګند هغه پریکړه وغندله چې پر بنسټ په افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره افغان کارکونکي هالنډ ته نه انتقالوي. د هالنډ رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیرونه د هالنډ د حکومت وزیرانو هغه پریکړه بیرته واخیسته چې ویلي وو یو 1550 افغان امنیتي ساتونکي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول د دوی له پوځیانو سره کار کړی وو هالنډ ته را انتقالوي. اپوزیسون پرون مخام په لړ بحثونو کې ویلي دا پریکړه افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ سزا د ورکولو د ژمنې ماتولو په معنا ده. اپوزیسون له خیر غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د هالنډ حکومت ویلي که څه ممکن د دغو افغان امنیتي ساتونکو ډیر شمېر په هالنډ کې د پناه د غوښتنې وړ وي خو د دوی انتقال او په هالنډ کې ځای پر ځای کول ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 4000 افغانان هالنډ ته انتقال شوي دي. په دې خبرونه کې مو فریده سیال د بهروز دلری په قربتوب ملم قربانه مو یو. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ پریکړه کړې چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. د محکمې داسې وخت دا پریکړه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو افغان ښځو د پناه غوښتنه رد شوي. تفصیل صفی الله ستانکزین اورو.
د اروپا د عدالت محکمې داسې وخت په اروپایي ټولنه کې د افغان ښځو د پناه په اړه یو مهمه پریکړه کړې چې طالبانو د افغان ښځو حقونه په زیاتېدونکې توګه محدود کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو په وړاندې ښوونځي وتړل. تر هغه وروسته د نجونو په مخ پوهنتون دروازې هم وتړلې او په کارونو کې د ښځو په وړاندې ډېر محدودیتونه وضع کړل. په تر ټولو وروستي محدودونکې اقدام کې د طالبانو د حکومت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون کې د ښځو غږونه هم اورد ګڼل کیږي او په ډیرو برخو کې د ښځو په کار او فعالیت باندې بندیزونه لګول شوي. د اروپا د عدالت محکمې په حکم کې راغلي د پناه د ورکولو په وخت کې هم دومره کفایت کوي چې جنسیت او ملیت په نظر کې ونیول شي. په دې پریکړه کې زیاته شوې دا غیر ضروری ده چې ثابت شي کده پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیواد ته ستنیږي ل قضایي تعقیب سره به مخ شي. لدې پریکړې ځینی فعالان هرکلی کوي. لدې ډلې په جرمنی کې میشتې د ښځو د حقوقو فعال فاطمه حسینی ازادي راډیو ته ویل:
په نظر مې خبر خوشحال کننده هست و همیشه امیدوار بود روی
اسما. په نظر دا یو ښه خبر دی او باید ورته هیله منې ووسو. افغان ښځې ټولې پوهیږي له خطر سره مخ دي، تر څنګه له تعلیم او تحصیل پاتې دي. که ښځې اعتراض وکړي بندي نه وي، وژنې. که ښځې اعتراض هم نه کوي او کله له کوره بهر ووزي، د محرم د نشټوالي په سبب نیول کیږي او جبري ودونو ته اړستل کیږي.
زندان میشه که ازدواج مورد ازدواج اجباري قرار میگیره.
فاطمه حسینی دا پوښتنه هم کوي چې مهمه ده دا مشخصه شي اروپایي ټولنه کوم افغان ښځو ته پناه ورکوي، هغه چې وختي اروپا ته رسیدلي یا هغه ښځې چې لا هم په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کوي او بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د طالبانو په بیا وکمنېدو ګڼې افغان نجونې او ښځې له قاچاقي یا قانوني لارو اروپا ته تللي، خو ځینو هیوادونو کې د پناه غوښتنې قضیې له خنډ سره مخ شوي. د رویټرز په راپور کې د دوو داسې افغان ښځو یادونه شوې چې د اتریش چارواکو د پناه غوښتنې رد کړې وې. د راپور په اساس دغو دوو ښځو په 2015 او 2016 کلونو کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو هر وار رد شوي. د اتریش چارواکو لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. اندېښنې شته چې په اروپایي هیوادونو کې د ښي اړخو او کډوالو ضد ګوندونو په واکمنېدو ښایي د کډوالو په وړاندې تګلارې لا پسې سختې شي. و به کتل شي چې د اروپا د عدالت محکمې دا پریکړه څومره د اروپایي هیوادونو لخوا منل کیږي او هغو افغان ښځو ته پناه ورکول کیږي چې یا اروپا ته رسیدلي یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د اروپایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
اوس به هم د هیواد ختیځ ته ورشو. د لویدیز نورستان دواب لسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پنځلس تنو ته مرګ شو بل اوختي. ځایي اوسیدونکي وایي مازیګر مهال د دواب لسوالۍ په جنګل ساحه کې یو موټر له سرک څخه خوی شو او سیند ته غورځېدلی چې وطنه پکې مړه شوي او وطنه ور ټپیان دي. دا چې ولې ورزو علت یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی سیف الدین دیوبندی ازادي رادیو ته ویل یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه منډول ولسوالۍ ته روانو د دوه ولسوالۍ په بجګل ساحه کې له سرک خوښوي او سیم ته پریوته چې په کې 15 تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده.
نن درې بجې د نورستان ولایت د دوه ولسوالۍ په بجګل سیمه کې د ډاټسن موټر چپکېدو له امله وطن هیوادوال شهیدان شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د درې تنو حالت نازک ښودل شوی و چې د همدې امله د لغمان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي او د نورو وضعیت ښه ده. شهیدانو کې یو د جلال آباد دی، یو لغمان مرکز دی، یو د لشنګ دی او سلور بره د منډل ولسوالۍ دی، یو د کراچۍ می دی او درې نور د کیوش دی.
د سیمې دوه تنو اوسیدونکو صاحب داد همدرد او خالد افغان راته ویل د ولایت اکثره سرکونه تنگ او کندو کپر دی چې ډیری وختونه نورستانیان د دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي.
موټر د سرک نه لاندې سینغړې ته ورچېدلې ده. دا لارې عموما په خلارې نه دي، خام سرکونه دي، خو شاید دلته یا هم بریک کار نه وکړي یا کوم بل ستونزه را پېښ شوی وي.
هر کال کې همداسې ترافیکي پېښې په نورستان ولایت کې کیږي. د دې لامل عمومي همدا دی چې د نورستان سړکونو خرابوالی موږ همیشه غږه هم کړی، بیا هم د امارات اسلامي لوړ پوړو چارواکو نه جدي خواهش کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
تر اوسه حکومتي چارواکو د یادې پېښې رامنځته کېدو په اړه څه دي ویلي، خو له دې وړاندې هغوی هم منلې و چې سړکونه له پخوا په سمه توګه نه دي جوړ شوي او وروستیو بارانونو او سیلابونو نور هم ویجاړ کړي او د موټرو له تګ راتګ یې وستلی دي چې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي.
په
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکو وایي د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت دوی د ښوونکو ورځې لالمنځلو منی کړی دی. هغه مکتوب چې د وزارت لخوا د ښوونکو مسؤلینو ته لیږل شوی یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړو په کې راغلي چې د دې ورځې هر ډول منځل منع دی. دا راپور ته لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هیروئ.
د طالبان حکومت په خوندیو کې زده کوونکو او خوونکو د خوونکو د ورځې لمانځلو منع کړی دی. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو خوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبان حکومت د خوندیو مسؤلینو ته ویلي چې د خوونکو د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د خوونکو ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 13مه لمانځل کیږي. خدا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابر وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنځشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلی وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کېږي بل څه کل زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کېږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوی وه. د دې ډلې ښوونکي رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې نه امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تدلیل نه سوه او نه تجلیل کیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړی ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مې یادوي، داسې فکر وکړئ چې هیڅ چی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمنځي خو داری دوزکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستي دي. زموږ له خوانځي 100 کیلومتر وړاندې همشته لویره مو ټول لز بچی رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زکهونکې ډیر خفه شول، ټول خوونکې هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خودم و استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردانی کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 13مې نیټې ته ولېږدول شوه.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. دش باری نریوالا ورسلمانز محب الله زغم وای
دیده پزه چه دی اردو یا فارسی نه آثار وش بڑن شی بار بداوی چه دی اصلی مبدا جبینه مخا مخش بڑا وشی.
دانور وفا سمندر نظر مهم خیسته.
متاسفانه چه پا افغانستان که داغ چاره حقسی چه اردیه دا و حقسی چه باید شوی وی نده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا پدی باور ده.
تپ ته چسمره کتابونه راجبار شوی دی یا ټکی پټکی شباړه شوی ده یا داسې شباړه شوی ده چې هغه علمی نمونه هغه هم سمره خستل شوی دی.
د شباړې پټړاو پرې خبرونه کې لځوان فعال عبدالباری نورانی سره شخیدلی یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل شباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو.
په خبرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کلتره دو توپانونو لمن تلاسوش دوی.
ده حقوق و ده تاریخ پارمی ده پوهان نصر الله ستانگزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پروسیو که دیر کار کرده.
اهل سیاسی تاریخ سر دیر نزده اڑیکی لری، اما تفاوت داده چه سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د شپړې نړیواله ورځ د سپتمبر 3 په 1991 کال کې د شپړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د شپړې د نړیواله ورځ په نوم ونمول شو. د شپړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د شپړې لاري د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. لتیرو دریزوش کلونو رهیسی دشباری نریوال ورس پنری کلمانسل کیشی. دال منزنه لشبارون کو سردام رسته کوی چو خپلو لستراولانو تا زیر شی. او نویو شبارون کو تا دا مسلکی ودی او روزنی لپاره دا فرصت برابرولو زمینه مسایده بی. دشباری دا نریوالی ورسی دال منزلو یو هدف هم دا یاد شویده چو پنری که کچنه شبی خوندیشی او دال منزتلو مخیونی ولشی. دا ناقیدانو پو باور، ژباړه له ویژې بلې ته د الفاظو اړول نه دي. ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له ویژې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له ویژې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقی اثر لوی شبی بلی ته وژباړل شي، د مبدا د شبی د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلی شبی ویناوال آشنا کیشي. په ورته وخت کې د تخلیقی اثر وژباړې یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپل تخلیقي وړتیاوي او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کیږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخی تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر یې ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر اثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وای په افغانستان کې د واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بیلابیلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او د غراز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره ل ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسی یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو اثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه چې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه تر وژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو دری تر اجبړل شوی، خو لیکوالان په دې اندي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمی اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي احمد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محیب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواري یو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پاراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څنګه غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپل ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپل ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوه. د هواد د دریم ژبې په شی ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمیر نورې بیا لدی په لاو بیخي خواري دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتینی ته ژباړلې مړ شوې ده. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نشتې زر کال وروسته ایټالیایی لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي اثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوې. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دینی اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یو لفظ بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفي ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلی د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو لسو کلونو کې لکوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رشتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو. خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجبار راکې به ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه و؟ آیا کومه ځنګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټکړي؟
دا پروسه خو ډیر دیده مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیره اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې اشباره ستونزمن سی او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نس اشبارلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټری نړۍ کې خو داس مشکل هیڅ وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت دی، مثلا کچیر انټرنیټ ځای په جمله نه اشباره پیسې لا تجباره جمع کوي، خدای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ ځای په دی، نو دای دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس پیسې لا د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې د دې دغه جمله تا ته درې واره راوړي، یعنی درې سوال سې کته د جمله سې ورته جمع کې پیسې لا د بیا دغه جمله سې کوي، او که چیرې پیسې لا دوه سې یوې غلطي یا دوه غلطي یوې سې بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی، خو د دې ژباړه فیصله ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه کچېری فیصله اول دقت ورته سوي سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پرې اطمینان سره غستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې د تا ته په پرې دقت سره سمه درکوي، خو کچېری دغه ترجمه یې سمه نه وي سوي بیا څه نه څه مشکلات لري. بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا فیصله د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه د انګلیش ترجمه شته مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په ملیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې شي دي هغه محدود دي، نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي. حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانی یا فارسی په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو پر مهال احساس کړی وي؟
دا چې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډیر په مشکل کې ورته، ځکه دا یو داسې فیصله ډاټابیس غونې دی چې مثلا کچیر د تا ته جملې درکوي، دا جمله کچیر وستانه زده کولی شي ته سبا ورته جمع کړي، سبا ځینې زده بل سبا ورته جمع کړي، مقصد د تا ته پر وخت درکوي. دا یو خبره، او بل خبره ده چې مثلا کچیر د جمله تا ته درکړي ته کولی شي هغه جمله د بل چا سره شریکه کړي، پر مثلا داغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې شپ فرایت مینا نسوی برته بیا ورته جمع کړي، نو زما به نظر سره دا شی اونده مشکل بنل لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کوم پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بل لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندی، چې انسایکلوپیډیا هم دغه څنګه نیکو ترسو خلک ارسه غواړي ځنی هغه پغه کې موجود دی، هغه مثلا دی پغه کې ومومي، نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې، نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاری هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخی د ګوګل، نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه پیسلا چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غنی کو، تر څو هرڅه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي. رزق کچیر یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودرې. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودرې، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې غواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي او هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه د ترجمه کېږي. نو یې په منتفیم نن سبا په ترجمان باندې کېږي ډېر اسانتیا راوسلی. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کني خپل د ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه داغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمی خلک ستا، ډیر داسې کسان ستا چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي هدا کل په شبه ورځ کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي. نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د حق سرچ باړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي. د داسنی ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري. دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي. د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پښتنه مهمه ده چې ژباړونکي لزانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پښتنه هم شای مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوی پښتنه باید ژباړونکي د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. لوي خبرتیا ورسته شعر لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکی می درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس می پیرلی، د وریشم او زمي ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه می د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوجۍ چالونه پکښې زرغونه سي. کاشکی می درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جا د وژمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ را تیر شو. نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ په ښارونو، بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي. ښځې خالي مړوندونو ته د یاغي څپو سپین باهوګان اخلي. نجونې د ګوتو په قلمونو د ورغو پر پاڼو ترانې لیکي. وږمه یې په غېږ کې اخلي. څه وخت وروسته به پر دښتونو د خپلواکۍ ږغ راشین سي. کاشکې مې درته ویلی سوای ما خپل ډار او بیره سیند ته وغورځول. توپاني څپې مې پښورته راولوېدې. لمسه کړې، ښکلې کړې او دواړه مړوندونه یې باندې راتاو کړه. د الماسي څاڅکو مین زنځیرونه یې پر دواړو پښو راوتړل. اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري. که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم. زه به وړانګې وکړم، ته د سخاوت باران، فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي. زه او ته به دواړه ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول ویښ او دروازې دروازې سوې. د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې. زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوي. هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوري خپور و. شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې، د سیند د څپو په کمرنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې. په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوځولم. سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشتې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق په څه کې دی.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په هکله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحلو کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي، ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعد په استناد باندې کار مخته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي ل قواعد نو مو مطلب څه ده
اجازه راکړئ چې زړه ته وډیر ظریف ټکته اشاره وکم چې اصولا د اصل او قاعده ترمنځ تفاوت چې اکثرا نه مغالطه کوي اصل هغه شاید چې هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي او له بلې خوانه قواعد لرو قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي په باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو مثلا ک یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو دغه خاطر هم ځینې قاعده باید په نظر کې ونی ولسی
ا اره هغه قاعده نه ولکې د تحقیق او ریسرچ د په نظر کې ولکې ته توجه کې چې کله په حقوق کې تاسو ورځي یو حقوقي قاعده لمخ نه وجود لري مورخ ورځي هغه قاعده سیړي چې د قاعده څنګه رامنځته شوی ول رامنځته شوی په کوم زمانه کې رامنځته شوی څنګه تطبیق شوی دا او څنګه پر موږ راسیدلې ده او همدارنګه دلیل کوي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې آل تر مؤسسه شوی په حقوق کې هغه اوس عملي کیږي کنه دا په داسې سوال کې ده چې سیاست اساسا سیاست د ویل کیږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده د لپاره وایي علم نه ده سیاست ځان ته وزا شو ده قواعد له مخکې نه لري ورسره دنه چې واقع واقعي سي بیا قاعده رامنځته کیږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته بیرته راوګرځو د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي خصوصا په افغانستان کې څنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا 400-450 کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي او دا مختلف منابع لري برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري ولې کله چې تاسو دولت په سلامت راکوئ او دولت قوانین وضع کوي او په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي د افغانستان په ارتباط سره بحث وکړو د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسأله حتی د احمد شاه بالا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نه دی شوی اما د امیر شېر علي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کیږي په تېره بیا کله چې د تبه او چاپ مسله رامطرح کیږي اله موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده ان کله تاریخ تکامل کوي څوک به ملي عمومي حقوق دي نو په دې اساس زبګن مې کوم چې دا ادعا وکړي په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي دا باید وایي چې متاسفانه په دې څنګه کې کار نه شوی دی ډېر کم کار شوی دی حتی د کابل په اړتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسی ده اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر کم کریډیټونو په نتیجې کې دا په داسې حال کې چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري چې د موږ حقوقدان په مسلې پوه نه وي مثلا کله چې قانون گذاري کېږي یا قانون تفسیریږي دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره مکمن ته په کار ده چې د قضیه تاریخ ته لاړ شي وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو. په دې معنی چې یو مسله چې ګونګې د مسلې تاریخ ته ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له هغه مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، یقینی ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسم.
زما مطلب له منابعو همدغه و چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه وي لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف مې دا و. اما دلته یو بل شی هم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې و. د حقوقو په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زه بګم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعونه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري. له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی دته په سد واقع کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
په هنستانګ ځای د مکافاتو نه مجازاتو په استناد که چیرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي د احمد شاه بابا له وخت را وروسته، فکر نه کوي چې د مکافات او مجازات تر ډیره وخت په افغانستان کې یو ډول نو؟
دقیقا دقیقا اکثرا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې راټیټي کی. نو ولې په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي بلکې باید محیط انساني سي او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافات مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم سي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوي؟ مثلا
منظور مې دا ده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کېدای شي په تحقیق سړی وګوري. فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او چیرې یوازې مجازات، او په عین زمان کې ګورئ چې مثلا فلان پادشاه په فلاني مرحله کې فلان کس ته د یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي په حال کې چې په قانون کې نشته. او که چیرې هغه سړی دا کار نه وای کړی نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی. په دغه شکل باندې په دغه فرضیه باندې هم هغه د تیز و انتي تیز او د سنتیز مسله مطرح کېږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانګزي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فیکشن کیسو په پلار مشهور دی د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما
پکمالار درا واستما وخت پکما کما کمالار درا واستما واستما وخت پکمالار درا واستما وخت پکما کما کمالار درا واستما بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي دم وطن پختہ اسپارما لمجبورے نہ دے پریک دم وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما وطن پختہ اسپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما
زامن دا وطن یو غیبی دا نغمه خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړه.